د مشال ډیو پرونه پرونه کې د خپل خوربا اسره الله مومن سلامونه منی لرم چې روغ جوړ وستي وخت د ګرمۍ دولس بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په کوټه کې پر یو پولیس افسر او د هغه په کورنۍ برید او هم په دې صبح کې د یو شمیر مړو موندل د پېنډ اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د یو مذهبي ګوند لخوا مظاهره او نور هم یو شمیر موضوعات لرو او کورنۍ نړیواله ورځپاڼه طبقه هم کوو او نن د زغم او برداشت نړیواله ورځ مانځل کی پر دې به هم خبرې کوو خو لومړی ورزو شاین ونیر چې تاسو سره تازه کورنۍ نړیواله خبرونه وړاندې کی
سر به شهرون بیده دی وقت مهم خبرنا پا کویتا که پی وستوال برید که دا پولیس و لڑپورد چارواکی و داغه دا کورنه دری غری وجل شویدی. دا بلوچستان پا تربت لسواله که دا پینزل لسو کسانو مڑی مندل شویدی چی پا دز وجل شوی. او دا روسیه شپاگو جنگی الوطا که لروسیه سرالوط کرده و دا شام پا درلزور صبح که دا اسلامی دولت وستوال پنخه کرده. دا خبرون تفصیل په کوټه کې په یو وسلوال برید کې د پولیسو لوړپوړی چارواکي او دغه د کورنۍ درې غړي وجل شوي دي. پولیس وایي بیګاش په د ایس ایس پی محمد الیاس ګاډي د کوټه په نوي کلی کې پنه کړل شوی دی. په دې برید کې دغه خزا زوی محمد عادل اډوکیټ او یو ورور هم وجل شوی دی او نوسه یې ټپي شوی ده. وسلوال په موټر سایکلونو سوارو په تیښته کې بریالي شوي دي. تېر ونه په کوټه کې د پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال حامد شکیل او نور نور پولیس چارواکی هم وجل شوی وو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواری منلی ده. بلخوا په بلوچستان کې وکیلانو د محمد عادل اډوکیټ د وژنې پر ضد په ټولو صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی او په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې په بلوچستان کې په پولیس چارواکو او باجوړ کې په امنیتي پوستا بریدونه غندلي دي او یو ځل بیا یې د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. د کمیټې غونډه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ وشوه. په دې غونډه کې د کورنیو او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بحري او هوایي ځواکونو سرلخکرانو هم برخه واخیسته. کمیټې په منځني ختیځ کې د روانو حالاتو په رڼا کې د سیمه ییز امنیت جاج واخیست او بلوچستان او قبایلي سیمو کې د امنیت وضعیت ته کتنه وکړه. د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د 15 کسانو مړی موندل شوي چې په ډزو وجل شوي دي. د چارواکو په وینا ټول وجل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي چې د تربت له لارې په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. په تربت کې د نوم نه خودو په شرط یو لوړپوړو چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د ایران پولې ته څیرمه د بلیدا ګورک په سیمه کې ځایي لیویزو د 15 کسانو مړی موندلی دي چې د ناڅرګندو وسلوالو ډلو له لوري په ډزو وجل شوي وو. په سوشل میډیا د راپورونو تر مخه بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې د وژنې ذمواري منلې ده او پرون په خپور شوي یو بیان کې ادعا کړې ده چې وژل شوي کسانو د فوج د تعمیراتي کمپنۍ سره کار کوو او په دغه سیمه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې برخه وه. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې یوه 13 کلنه ښځه خپل خاوند هغه وخت سوځولې وجلې ده کله چې ورته هغې د دویم واده کولو اجازه ورنه کړه. د چارواکو په وینا د انم بیبي په نوم دغه ښځه د خپل خاوند فیض محمد سره د ټانګ په ګړه اکوړه خان کلي کې اوسېده. د سوځېدونو وروسته 6 ورځې په هسپتال کې وه او 3 ورځې وړاندې مړه شوه. د پولیسو یو چارواکي ممتاز علي مشال لیډو ته ویلي د ملزم فیض محمد پر ضد اف آی آر درج کړی دی.
نو هغه دې سره اوسېدا یوه بچی ها د ورسره تقریبا دو میاشتو اوس دې هلک بل رشتې شوق بل ځای نه واده کول غوښته. نو اخ په دې وجه باندې چې کومه دکنه دا پیټرول پې توی کړي وو بیا اور ورته لګولای.
د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې له 3000 ډېرې ښځې د تشدد ښکار شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روسي شپګو جنگي الوتکو له روسي الوت کړی دی او د شام په دیرلزور صبح کې د اسلامي دولت وسلوال پنخه کړی دی. د روسي د دفاع وزارت پرون ویلي دي دغه جنگي الوتکو په دیرلزور صبح کې د البو کمال خارګوټي خواته د اسلامي دولت ځایونه پنخه کړی دي. په هوایي برید کې د داعش وسلوال د وسلې ذخیره او بکتربند ګاډي له منځه تللي دي. د دفاع وزارت په وینا الوتکې بیرته روغې خپل هیواد ته ستنې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې نړۍ به د شمالي کوریا جوهري بلیک میل ونزغمي. نن په ټلویزیون په یو وینا کې نوموړي زیاته کړې ده په شمالي کوریا د ډېر نه ډېر فشار اچولو لپاره به د نړۍ او چین په مرسته کمپاین پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دا خبره سپینه کړې ده چې شمالي کوریا به لبا اجازه ورنکړي چې د خپل جوهري بلیک میل یا دوکې له لارې نړۍ یرغماله وساتي. روسیې د هسپانوي چارواکیو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روسیې د کټلان د خپلواکۍ د ریفرنډم نه وړاندې ناسم خبرونه خپاره کړي وو او دغه هیواد د بحران سره مخ کړی وو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ پرون ویلي دي هسپانوي چارواکیو ناټو او خبري رسنیو د خپلو ادعاو په مرسته کې یو هم د پام وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. د غربي هیوادونو مشرانو او استخباراتي ادارو ویلي دوی شک لري چې روسیې له تیر کال راهیسې په مغربي هیوادونو کې داسې پټې هلې ځلې پر مخ وړي چې په نتیجه کې یې بېقراري راولاړه شوې او په انتخاباتو کې د خلکو په رایو اغېز پرېوتې دی. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي میډریډ په دې هڅه کې دی چې په روسیا د تور پورې کولو سره د سپین د بدترین بحران نه د خلکو پام بل خوا واړي. او د روسیې پارلمان په غوس اکثریت یو قانون منظور کړی دی چې له مخه به حکومت د میډیا هغه ادارې په نخښه کوي چې له بهره مالی مرستې اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي دا قانون به په روسیه کې د میډیا د ادارو لپاره یوه سخته ضربه وي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال محمد عمران وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.625 روپۍ او 1.625 روپۍ یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او 1.75 روپۍ یو ریال په 28.50 روپۍ او 28.50 روپۍ یو درهم په 9.45 روپۍ اخیستل کیږي او 9.60 روپۍ خرڅول کیږي او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 310 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بن او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 21 درجه سینټی گریډ وي. بنو کې کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 درجه سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په کوټه کې یو پولیس افسر او د هغه د کورنۍ درې غړي وجل شوی. بلخوا هم په د دې صوبې په تربت کې د 1500 کسانو مړی موندل شوی. د پینډه اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د یو مذهبي ګوند مظاهره چانو ته اسلام آباد هایکورټ امر کړی چې خپل احتجاج ختم کړي. او د سیړنې یوې ادارې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې دي چې په 2018 کال کې ترهګري ډېر ځپلي. یو کارپو وایي
داعش او طالبان دواړه د افغان دولت په ضد جګړه کوي. دا ډېر تفصیل خبره ده او د سیمې لپاره یو قسم ته ډېر لوی مشکلات پیدا کړی شي.
سواد کی یو پروژه شروع شوی چې هدف یې خلک پر دې په حقول دي چې خپل کوم حقونه به له حکومتي ادارو غواړي.
عوام شدید علاقه خلق هغه د خپل حق نه خبر شي او دغه په پوسو کې حقوقونه لکه په مختلفو باندې تاسو ویم چې د اډوکیشن حواله سره، د هیلت حواله سره، د اوبو حواله سره.
ډاکټران وایي سابندي د ما او نورې د سا بیماری په سړو کې اکثره د سیګریټو او ښځو کې د اور لوګي له وجې پیدا کیږي.
دا مرض مونږ ختمولم شو چې سیګریټ سپری دی ایجنسیانو ولا دې زنانو ته دا مرض ډېر ځکه چې دی ډېر وخت د اور سره او انډور تیری.
او نن د زغم او برداشت نړیواله ورځ منزل کیږي. له مشال اډو سره اوسئ. مشال اډو ته غوږیستې او سمو د خبرونې لومړی راپور اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د بلوچستان په کوټه کې یو پولیس افسر محمد الیاس، د هغه میرمن یو زوی محمد عدیل او لمسی په ډزو وجل شوي او یو لمسی جوبلله. بلخوا د وکیل محمد عدیل د وژنې پر ضد نن وکیلانو هر سال اهم اعلان کړی. د کوټې پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی محمد الیاس پرون ماښام ناوخته د کوټې په نوي کلي کې روان و چې په موټر یې ډزې وشي او دغه مرګ جوبله پکې رامنځته شو. شوه. د پیخې زمواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی منلی دا براس حال کې دا چې تیره هفته د بلوچستان اډیشنل انسپکټر جنرال حمید شکیل او دوه نور پولیس افسران په کوټه کې ووجل شول. بلخوا د بلوچستان په توربت کې د 15 کسانو مړی موندل شوی چې په ډزو وجل شوی دي. د چارواکو په وینا چې ټول وجل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي چې د توربت له لارې په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. خو د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دې کسانو د وجنی ذمواري منلی. نور تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
تر ماښام د کوټ په نوي کلی کې هغه مهال د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو د یو لوړ رتبه مامور اس اس پی محمد الیاس پر موټر باندې ټکان وسول. کله چې هغه د خسر په کور کې د فاتح کولو وروسته د خپل کورنۍ د غړو سره بیرته و پولیس لاین ته روان و. په پیښه کې دغه مېرمن یو زوی محمد عادل اډوکیټ او لمسی عبدالوهاب وژل شوی او یو وړه لمسی سخته ټپي شوې ده. څوک چې دا وخت د علاج لپاره د کوټ په لوی روغتون کې بستر ده. د پیښې وروسته وسلوال کسان پر موټر کل باندې پتیشت کې بریالي سوي دي. د پیښ وروسته پولیسو په نوي کلی کې عملیات پیل کړي او ځینې مشکوک کسانې نیولې او د هغو څخه یې پلټنه پیل کړې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا نن د صوبې په ټولو عدالتو کې کاربندیز دي. بلخوا ته د ایران پول ته څیرمه د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي دغه 50 کسانو مړي به د جنازې کولو وروسته و خپلې اباګنې سیمو ته ولېږدول سي. څوک چې تېره ورځ د تربت په بلیده سیمه کې د ناصرګندو کسانو لخوا د درو موټران څخه د راشو کولو وروسته وجل شوی وو. د کمشنر مکران ډیویژن بشیر بنگلزی په وینا چې دغه کسان په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته روان وو. په وجل شوو کې د زیاترو تړاو د پنجاب ایالت د سیالکوټ منډي باودین او ګجراواله څخه دی. پر پیښه باندې د بلوچستان والی اعلی وزیر او د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سخت خواشنۍ څرګنده کړې ده او دا یو غیر انساني عمل ګڼلې دي. د بلوچستان والی محمد خان سگزی په خپل یو بیان کې د پاکستان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په انساني کاچا کې د تورونو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. دغه ډول اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری هم د تربت و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیش کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي. دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي او مطبوعات ته ویلي دي چې د وزل شوو کسانو په جنازه کې اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری او کور کمانډر هم ګډون کوي. وروسته به د خصوصي الوتکې د لارې دغه مړي و سیالکوټ ته ولېږدول شي. بل لور ته په ټولنیزې رسنیو باندې د بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا د تربت د تیر ورځ د پیش ذمہداری په غاړه اخیستل شوې ده. هلته د پنجاب ایالت څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پیش وروسته د پنجاب حکومت په انساني کاچا کې د تورونو کسانو په ضد عملیات پیل کړي خو تر دم ګړی پورې څوک نه دي نیولي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوزنګ تاسو د ایوب ترین راپور واورئ چې په کوټه کې یو پولیس افسر د هغه د کورنۍ درې غړي وجل شوی. بلخوا د بلوچستان په تربت کې د 15 کسانو مړی هم موندل شوی. موږ به هڅه کوو چې پر دغه دوه موضوعاتو له چارواکو سره او د پوهانو سره هم خبرې وکړو. د ترګری سره په تړلو موضوعاتو نور راپورونه هم ستاسو لپاره لرو. خو زو اسلام آباد ته اوریدونکو، د پیډۍ اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې روان د مذهبي ګوندونو تحریک لبیک یا رسول الله مظاهره چانو ته اسلام آباد هایکورټ امر کړی چې دغه احتجاج ختم کړي. دا احتجاجي ناسته له هغې وروسته اعلان شوې وه چې د الیکشن اکټ 2019 په نوي قانون کې د ختم نبوت په اړه لفظونو کې لږ بدلون کړی شوی وو. خو وروسته واکمن ګوند ومنله چې دا د انتخاباتو په قانون کې په خطایي سره په لیکلو کې غلطي شوې وه چې بیا سمه کړل شوي. په اسلام آباد هایکورټ کې هم د یاد بدلون پر ضد جمع کړل شوی درخواست کې ویل شوی وو چې د راجا ظفرالحق په مشرۍ چې کومه کمیټي په دې اړه جوړه کړل شوې وه د هغې راپور دې ولس ته کېښودل شي. نن د پنجشنبه په ورځ د دې درخواست اورېدنه وشوه. تفصیل د محمد عمران ناخلو چې دا محل احتجاج د زینا مقصد د ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران، اصلي مشي او اول زمنګ اردون کو ساده احتجاج پړه باندې وای چې اوس په څه حالت کې ده، په څه ډول روان دي؟
من اصرار دا وخت ز فیض آباد چوک یا سلور لارې چوک وای حالت موجود ما دلته مونږ وینو چې یو لوی شمیره د اسلام آباد پولیس او د اف سی هغه موجوده دا ورسره کوته کی دي او چې کوم د اوخو کوم ټیر ګنز چوته وي د هغه هغه ټوپک هم ورسره دي چې کوم شیشي یا شیلډونه یا د بچکولو کوم لارې دي نو هغه هم ورسره دي چې زمونږ د خلکو سره خبرې وشي د پولیس سره نو هغوی دا خو نه وي چې کله به په دې باندې کوم امر ورته کېږي چې ورشو دا خلک پاسې خو تاسو وویل چې تېر یوې اونۍ راسي دوی دلته ناستې او د فیض آباد چې کومه ډېره مصروفه لار ده چې هغه پنډې ته هم ځي اسلام آباد ته هم ځي او د خاص کر بیا ایئرپورٹ طرف ته هم کوم لار ځي د اسلام آباد نه نو اغل سلور واړو اړخونو بند ده موږ وکتل چې شاوخوا دوه درې کیلومتره وړاندې پولیس ولاړ دي او اغه لارې بند کړې ده کوم چې دغه مظاهرچیانو اړخ ته ځي کوشش مو دا هم وکړو چې موږ دننه ورشو خو د فیض آباد په لوی سلور لار یا لوی لار کې دا وي خپل خلک ناست دي د کوڅو سره او اخوا چاته د تلو اجازت نشته نه د ګاډي ودرولو اجازت شته دی پولیس چې کوم دینو شاوخوا 200 یا 300 میټر لري دغه مظاهر چانو نه ولال دي یو قطار هم جوړ کړی دی چې په هغه کې مخته بیا ځان ته کانی هم کې خو دي یو خاردار چې کوم د قطار دی کاټار نو هغه هم کې خو دي نو دا خلک ناشتي دي اسلام آباد جی
تاسو نن یو خبر هم را لګلې و چې د اسلام آباد های کورټ امر کړی دغه مظاهر چانو ته چې خپل احتجاج ختم کړي څه معلومات لري
دغه بالکل دغه اوریدنه نن شوه د اسلام آباد های کورټ کې د اسلام آباد های کورټ چې جسټس شوکت عزیز صدیقی دغه اوریدنه کړی دا او یو درخواست جمع شوه د الیکشن اکټ 2018 څنګه تاسو په خبرونو کې هم ویل چې په هغه ختم نبوت چې کوم سوګندو یعنی چې په کله یو کس اسمبلی ته ځي پارلیمان ته ځي سوګند پورته کوي نو هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری نبی منلو باندې سوګند هم پورته کوي هغه کې یو ټکی لړکړې شوی او چې هغه حلفیانو سولمنلی په انګلیش کې یو ټکی دی هغه لړکړې شوی او چې سولمنلی ډیکلیئر ز حلفن دا خبره کومه هغه بیا ومنل شو لا یو کمیټي جوړ شو د راجا ظفر الحق په مشرۍ کې چې پای کې د قانون وزیر هم خو هغه چې کوم کمیټي ونه غیدا ول چې دا لیکلو غلطي دا واغه بیرته اخیستل شو خو دی اوسم دا غوښتنه کوي چې یو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او د قانون چې کوم مرکزی وزیر دی زاهد حامد هغه د لخصو توقيع لری کړل شي
مننه ډیر زیات هم محمد عمران د بشاله دی خبر یال تاسو ته معلومات درکول چې د پیډ اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې روان د مذهبي ګوندونو تحریک دغه جلسه دغه مظاهره په کم ډول دا او بل دوی تاسو د هم ول چې د اسلام آباد های کورټ شو دغه مظاهره چانس امر کړی چې خپل احتجاج ختم کړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اردن کو د استرالیا اقتصاد او امنیت څیړنې ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې دي چې 2018 کال کې ترګري ډیر ځپلی دي د ریپورت کې د ترګري لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبي بنسټپالنه خودل شوې ده نور تفصیل زموږ همکار بشیر ګوخت استوندي کوي
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یوې ادارې د بشریت لپاره لید لوري یا ویژن فار هیومنټی د نومبر په 15 په خپل رپورت کې ویلي چې په 2018 کال کې تر هغه د نړۍ ډېرو ځپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان 5 نمبر دی لومړی هغه عراق ښودل شوی د ترګری پاړه په دې تازه رپورت کې راغلی چې په نړۍ کې داعش طالبان القاعده او بوکو حرام څلور لوی وسلوالې ډلې دي پدې کې طالبان او داعش په افغانستان او پاکستان کې ډېری فعال دي څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي د امن راوصل لپاره باید د غوډلو په وړاندې جلا جلا ستراتیژي غوره شي
د افغانستان په کچه کې کډر تو ام دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وکړو طالبانو په کیس کې فکر کوم تر ټولو به تر لارې سولې مذاکرات دي او د داعش مسله چې راځي فکر کوم دا غي پر وړاندې باندې باید نظامی فوکس زیات شي
تحریک طالبان پاکستان یو بل وسلوال ډله ده چې په دې سیمه کې فعال ده خو پاکستانی ځواکونو یې په قبایلي سیمو کې په ارزد د څو پوځي عملیاتو په کولو سره مرکزونه ختم او زور ور کم کړ افغان او امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې همدغه سی کاروي دي د هغو افغان طالبانو پر ضد هم وشي چې په افغانستان کې حمله کوي او پاکستان کې پټنځای نه لري خو اسلام آباد تل په خپل خاوره د وسلوالو مرکزونو شتون رد کړي او وایي د سیمې امن ته ژمن دي د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي که پاکستان طالبان د ځان لپاره ګواښ نه بولي، د داعش له پراخوالي باید وویریږي او د ترګرې په وړاندې جګړه کې دې د کابل سره لاس یو کړي.
داعش او طالبان هم دواړه د افغان دولت په ضد جګړه کوي. دا چې هغوی خپل منځ کې اختلافات، هغه اختلافات اساسي اختلافات نه دي، هغوی خو اصل کې یې دي چې افغانستان حکومت خلاف جګړه چې هغه شریکه ده. البتہ دا چې په ساحو په کنټرول کې، چا په کنټرول کې په دې جګړې پاتې شته، دا ډېر تفصیل خبره ده او دې سیمې لپاره یو قسم ته ډېر لوی مشکلات پیدا کړی شي.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورت کې دا هم راغلی چې وسلوال ډلې له درې وجو ختمیږي. یوه یې خپل منځي اختلافات، دوهمه یې پوځي ماتې او درېمه یې د سیاسي مذاکراتو له لارې خپلو هدفونو ته رسیدل دي. افغان حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی د سیاسي روغې جوړې برخه کې، خو تر اوسه بریالی شوی نه دی. پاکستانی چارواکو وخت په وخت ویلي چې پر افغان طالبانو اثر رسوخ لري، خو دومره نه چې مذاکراتو ته یې راولي. افراسیاب خټک وایي د دې کار لپاره باید پاکستان ترهګري په رښتیا هم ګواښ وبولي.
اصل کی خبر دار کی دہشتگردی تاکنا دا سیاست واضح ہے نہ دے پاکستان کے لا اس ہم بھی خو او بدو دہشتگرد و تفقیق کی گی فرق کی تب سوچ دا فرق موجود دے تو شریک جگڑا سنگ امکان دری اور بیا پاکستان دا طور لگئی چی فرق کا ٹی ٹی پی یا زنے خرق اگر غاری تناسی اخی بارہ کم پپکار رہا چی دوارہ حکومتون امنس کی یو فیصلہ ہوشی یو خبرہ یو اتفاق دے نظر موجود بھی.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورت کې ویل شوی چې په 2018 کال کې ترهګرۍ تر عراق وروسته افغانستان ته تر ټولو ډیر مالی زیان اړولی دی. همداراز د نورې نړۍ په شان په پاکستان او افغانستان کې وسلوالې ډلې د غیر قانوني لارو د پیسو په پیدا کولو سره قوي شوې دي.
د بشیر ګواخ راپور مو واورېدو. اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان په وړنا کې د طالبانو د بیا راڅرګندېدو نښې راښکاره شوې دي. ډان رسمانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په یاده سیمه کې د سولې په نامه یوې کمیټې د طالبانو په څیر بندیزونه لګولي دي. د قبایلي سیمو چارواکو بیا ویلي چې دوی له دغو فعالیتونو خبر نه دي. نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکلي، په ظاهره طالبان یو ځل بیا په جنوبي وزیرستان کې د سولې کمیټې په نامه راڅرګند شوي دي. دوی پر کلتوري فعالیتونو بندیز لګولی او د کورنیو له نارینه غړي بغیر یې له کورونو څخه د ښځو وتل محدود کړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دې کمیټې په واڼا کې پر کاغذ د لیکل شوو اعلانونو په کولو سره ځینې لارښوونې خپرې کړې او ګواښې کړې چې که څوک ته سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دې کمیټې پر اتڼ او موسیقي هم پابندي لګولې ده. همداراز یې ویلي چې مېرمنې ډاکټر یا بازار ته بغیر د خپل کور له نارینه غړي نشي تللې. په دې کاغذونو کې چې په خلکو ویشل شوي دا هم راغلي چې ځایي خلک له 10 بجو وروسته باید له کورونو بهر پاتې نشي. ورځپاڼې لیکلي چې د سولې په نامه د کمیټې مشري یو پخوانی طالب کوي او ادعا کوي چې د ځینو کلو دینی عالمانو او قومي مشرانو ورسره منلي چې دغه لارښوونې دې عملي شي. ډان ورځپاڼې د قبایلي سیمو له یو چارواکي حسن محمود یوسفزي چې په پېښور کې دی د یادې کمیټې د فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې، نو هغه ته ناخبري ښودلې ده. همداراز د رپورت لپاره د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره اړیکه شوې، خو ورځپاڼې لیکلي چې هغه په دې اړه د نظر ورکولو لپاره موجود نه و. دا کمیټې په داسې حال کې فعالیت کوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د خلکو د تازه بیکورۍ رپورټونه راغلي دي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې دا خلک له شکتوي سیمې څخه وتلي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې نوي بیکور شوي 208 کورنۍ دي. دوی له دې وجې بکخیلو کم ته لیږل شوي چې په شکتوي کې امنیتي ځواکونه عملیات کوي.
تاسو د بشیر ګواښ نه د ډان ورځپاڼې لیکنه او واورېده. اوریدونکو، تاسو هم چې هم د ډان ورځپاڼې خبر دی چې د پاکستان چارواکو دغه تورونه رد کړي دي، کوم چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د بیا راښکارېدو په اړه باندې دي چې دغلته کې یو امن کمیټي د هغه بندیزونه لګولي کوم چې مخکې طالبانو لګولي. خو ډان ورځپاڼې تازه خبر ده چې دغه کم تورونه دي هغه د پاکستان چارواکو رد کړي دي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
په پاو کم یو لسو بجو
تاندې هله په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسا 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
هارون بادشاہ هنري غړی
په اتمینټه د پاسا 3 بجو
مشال لډوتا غوګي سرودن کو څنګه تاسو وردل چې د بلوچستان په کوټه کې یو پولیس افسر محمد الیاس او د هغه د کورنۍ پر غړو وبرید کې محمد الیاس او د هغه د کورنۍ غړي وجل شوې دي. نو همدارازه د پاکستانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ د کمی سلامتیه کمیټه په غونډه کې هم د پاکستان دننه په پوزي او همدارز پولیس اهلکارو تر سره شو بریدونو باندې اندېښنه خودل شوی او په منځني ختیځ کې روانه متي کړکېچ پرانا کې د پاکستان او سیمې پر امنیت خبرې شوی. پرون ورځ شوی د غونډه کې د کونو چارو وزیر خواجه سیف او پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون یو شمېر ولسی او پوزي چارواکو ګډون کړی وو. تفصیل رابع اکرم خان کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت او عسکري مشرولي د بلوچستان صوبې د پرمختیا لپاره د نورو وسایلو په ورکولو اتفاق کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمی سلامتی غونډه وشوه چې په کې ملکی حالاتو د بلوچستان صوبې او د سیمې د امنیتي حالاتو جاج واخستې شو. د کمی سلامتی کمیټې د باجوړ ایجنسی په چوکې برید او په کوټه کې په پولیسو د بریدونو غندنه هم کړې. له وزیر اعظم هاوس څخه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې کمی سلامتی کمیټې په بلوچستان کې د پرمختیایي منصوبو شفافیت او پاره عمل درآمد په یقیني جوړولو متفق شوی او ویلي چې وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان پرمختیا لپاره صوبایي حکومت سره کومک روان دي. د خبر پاڼې تر مخه چې وفاقي حکومت په بلوچستان انتظامی لپاره د خپل سران د ورکولو عمل روان ساتي. په دې غونډه کې بلوچستان ته د مجرمانو د تګ راتګ مخنیوي په اړه په سرحدي انتظاماتو هم خبرې وشوه. د کمی سلامتی د غونډې ته خارجه سیکرټری تهمینه جنجووا د سیمې د سلامتی او د خلیج ملکونو په اوسنی صورتحال هم بریفینګ ورکړو. په دې غونډه کې د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال، خارجه وزیر خواجه آصف، د درې واړو پوځونو مشرانو او اعلی ولسی او عسکري افسرانو ګډون کړی وو. په وړم ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان په گورنر هاوس کې یو اعلی سطحي غونډه ته ویلي وو چې وفاقي حکومت به په صوبه کې امن ټینګ ساتلو په لړ کې له صوبایي حکومت سره مرسته کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپل دورې په موقع بلوچستان لپاره لس کلن پرمختیایي پروګرام اعلان هم کړی وو او ویلي وو چې د دې نیمه برخه به وفاقي حکومت او نیمه به صوبایي حکومت ورکوي.
اوردونکو تاسو ته رابع اکرم خان راپور باورید. د خپل اصلاح وکم چې پرون شوې د غونډه کې د پاکستان د کونو چارو وزیر احسن اقبال او د بهرنو چارو وزیر خواجه سیف هم ګډون کړو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمي تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا خو دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لډو ته وګورئ. سرودونکو زو او سوات ته د خبر پښتونخوا په سوات او شنګل سیمو کې د اروپای اتحادیې په مالی مرسته ځینو غیر دولتي ټولنو یو څلور کلنه پروژه پیل کړې چې هدف یې عامولس د تعلیم او صحت په څیر له خپلو بنیادي حقونو خبرول او د ځایي منتخب ولسي استازو کار ښه کول دي. د پروژه رسمي پرانیسته تېر ورځ د سوات په سیدو شریف کې وشوه چې حال یې له سیمې د مشالډو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات سیدو شریف کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونه تر سوري لاندې د یورپی یونین د شل لک یورو په مالی مرسته سلور کلنې پروژې ته پله وینا کې د پروژې مشر فضل رحیم وویل چې دوی دغه پروژه د سوات او شنګلې په اته یونین کونسل کې شروع کوي چې مقصد دی د دولتي کاروندانو کار نور ښه کول دي. دوی ویل چې وروسته به دغه پروژه تحصیلونو او بیا ضلع ته هم خوروي.
نو دا د چیرې عوام چې دي د علاقې خلک هغه د خپل حق نه خبر شي او د هغې تپوسو کې حقونه لکه په مختلف مند کې تاسو ویم چې د ایجوکیشن حوالے سره د هیلت حوالے سره د اوبو حوالے سره بیا د مختلف محکمو سره چې کوم انفارمیشن دي خلکو ته دا پته نشته چې یاره زه چاته اپروچ وکړم چرته لاړ شم. نو د بیسک تھیم چې د بیسک مقصد دا دی چې خلک د خپل حقونو خبر شي او د مختلف محکمو سره هغه رابطه جوړ کړي.
پروژې پرانستې دستوره کې د سیمې خزینه غړي هم شامل ول. د کې د یادې ټولنې یو کارواندانه فرزانه اکبر وای چې دې پروژې کې خزو ته مازورانو ته او اقلیتو ته
اردن کو د نیاز احمد خان راپور موردو بخنه غړو د وخت کمیر زکه چې وخت راسته د خبرونو د لنډیزو وخت شوه دلسنی بچي ل شاین بونی د خبرونو لنډیزو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. پولیس وايي بیګاش په د اس اس پی محمد الیاس ګاډي د کوټې په نوي کلی کې په نحکل شوې دي. د دې برید په نتیجه کې د خزا زوی محمد عدل اډوکیټ او یو ورور وجل شوې دي او نو سه ټپي شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې په بلوچستان کې په پولیس چارواکو او باجوړ کې په امنیتي پوسټا بریدونه غندلي دي او ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د 15 کسانو مړی موندل شوی چې په ډزو وژل شوی دي. د چارواکو په وینا ټول وژل شوی کسان د پنجاب اوسیدونکي دي چې د تربت له لارې په ناقانونه توګه ایران ته روانو. د خیبر پختونخوا په ټنګ ضلع کې یوه 13 ښځه انم بیبي خپل خاوند فیض محمد هغه وخت سوځولی او وژلی ده کله چې ورته هغې د دویم واده کولو اجازه ورنکړه. پولیس وایي چې د ملزم فیض محمد پر ضد اف آی آر درج کړی دی. د روسي شپږو جنگي الوتکو له روسي الوت کړی دی او د شام په دیرالزور صوبه کې د اسلامي دولت وسلوال په نښه کړی دی. د دفاع وزارت په وینا الوتکې بیرته روغې خپل هیواد ته ستنې شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې نړۍ به د شمالي کوریا جوهري بلیک میل و نزغمي. نن په ټلویزیون په وینا کې نوموړي زیاته کړې ده په شمالي کوریا د فشار اچولو لپاره به د نړۍ په کچا کمپاین پیل کړي.
دا وشن بنرج تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او پر دې به هم خبرې کوو چې نن د زغم او برداشت نړیواله ورځ منځل کیږي. خو لومړی د اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي
جنگ ولسمانو په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا بلوچستان لپاره د 10 ترقیاتي پیکج اعلان کول د صوبې د ولس لپاره د خوشحالۍ او کامیابۍ یو زیری دی. د سلوجې بچي په سیمه کې امنیت او ثبات ممکنه جوړولو کې مرستې ترلاسه شي. ادارې وایي چې د پیکج اعلان کول پر وخت وزیر اعظم ویلي چې د بلوچستان ولس ته به ټول هغه سهولتونه ورکول کېږي چې کوم د ملک نورو برخو ولس ته حاصل دي. ادارې زیاتوي چې د کې هیڅ شک نشته چې بلوچستان د نورو صوبو برابر راوستلو لپاره دا پیکج اعلان کول یو د خوشحالۍ خبره ده او په دې عمل درآمد کولو سره به د صوبې د ولس ژوند ښه شي. داری په وینا خدا قتل شوی چې په تیرو وختونو کې هم وفاقي او صوبایي حکومتونو د بلوچستان لپاره پیکجونه اعلان کړي خدا صرف د اعلان تر حده پاتې شي. د دې هیڅ فائده تر ولس نه دي رسیدلې. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم سکال په پیکج د عمل درآمد کولو اندیه ورکړي. هیله ده چې د بلوچستان ولس ته به ترې ګټې ورسي. ادارې خره کې وایي چې داسې قسمه پیکجونه اعلان د ملک په نورو لرو پرتو او پاتې سیمو کې د ترقۍ لپاره هم وکړی شي چې ملک کې یووالی او اتفاق راشي او د بنیادي سهولتونو څخه محرومه د دې سیمو خلک د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي. مشرق ولسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور انسټیټیوټ آف انګریټیو بایو ساینسز د کوونکو ته د امریکي ښار بوسټن کې سالانه انټرنیشنل جینیټیکلی انجینئرز مشین میله کې د سپینو زرو میډل میلاو شوی کوم چې زموږ د ځوانانو د تحقیق او قابلیت اعتراف کولو لپاره د فخر وړ دی. ادارې وایي چې ایوارډ ګټونکو ډلې کې د اسلام آباد، لاهور، پېښور، ملتان، خیبر ایجنسی، سوابه، ټانک، مردان او نوخا سره تعلق لرونکو زده کوونکو شامل دي. ادارې زیاتوي چې د میله کې د ټولې نړۍ نه ځوانان زده کوونکو ګډون کړی و.
پاکستانی ڈلې په دې نړیواله میله کې په دویم ځل ګډون وکړو. ادارې په وینا چې پاکستانی زده کوونکو داسې مصنوعي مایع جوړ کړی چې کوم د هر قسمه آلوده اوبو پیژندلو کوي. دې مهي ته د رپورټر مهي نوم ورکړی شوی دی. دا مهي په خصوصي توګه د مهي نیونکو لپاره تیار کړی شوی دی. ادارې لیکي چې رپورټر مهي په سیند کې پرېښو وروسته هغه وخت خپل رنګ بدل کړي چې کله اوبه آلوده وي. پاکستانی زده کوونکو ته په دې تخلیق بایو سیفټي 2019 ایوارډ ورکړی شوی دی. ادارې وایي چې د پاکستان لوی ښارونو نه علاوه د خیبر پختونخوا وړوکې ښارونو او د قبایلي سیمو ځوانانو په انعام ګټل دا ویل کېدی شي چې که ځوانانو ته موقع ورکړی شي نو زموږ ځوانان د چا نه هم کم نه دي. ادارې اخره کې وایي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا د ځوانانو حوصله افزایي پکار ده او دوی ته مناسب سهولتونه او وسایل ورکول پکار دي چې دوی د تحقیق په میدان کې نور مخ په وړاندې لاړ شي.
فرن افیرز مجله لیکي هند او جاپان د هند او آرام سمندرګي په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نفوذ خلاف د ګډو ستراتیژیکي اندېښنو په لرلو یوځای شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د ایران او برتانیې ترمنځ د کړکیچنو سیاسي تعلقاتو په لړ کې د هغه نیول شوي ایراني ښځې کیس ته کتنه کړې چې له یو برتانوي سړي سره یې واده کړی او غبرګ شهریت لري. د دواړو مقالو لنډیز له ملیح امیرزاده اورو.
فارن افیرز مجله لیکي کا امریکا د دغه هیوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له وینا سره سم د هند او آرام بحر یوه آزاده او خلاصه سیمه غواړي. نو په دې کې دوه هیوادونه هند او جاپان مهم دي. ورځپاڼه لیکي د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم په ټوکیو کې په وروستي ملاقات کې په دې خبرې کړې وې. مجله یوه وجه دا بولي چې هند او جاپان دواړه د چین د زیاتیدونکو نفوس او په ایشیا کې د خارجه پالیسۍ اهدافو خلاف ګډې ستراتیژیکي اندېښنې لري او یوځای شوي دي. د دواړو هیوادونو لپاره د مشرقي او جنوبي چینایي سمندرونو په ګډون د بحر هند په سیمه کې د بیجینګ د سمندري ځواک قوت او د یوې پټۍ یو سړک پروژې لاندې تر مشرقي ایشیا زیات خپل جغرافیایي او سیاسي اثر غځول د اندېښنې خبره ده. مجله لیکي هند او جاپان په سیمه کې وضعیت په موجوده حالت کې پرمخ بوتلل غواړي چې د شفافه ادارو، ښې حکومتداري او نړیوال قانون په اصولو ولاړ دي او دا نظام د رسد د لارو د خوندیتوب او وسایلو ته د منصفانه رسایي سره دوی ته ګټه رسوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیې او ایران تعلقات همیشه پیچلي پاتې شوي دي او یو وجه د تهران په کورنو چارو کې د برتانیې مداخلت دی. ورځپاڼه په مثال ورکولو لیکي چې د اولنی نړیوال جنگ پس که برتانیې رضا شاه پهلوي تر تخت رسولو کې مرسته وکړه نو بلخوا یې په 1971 کې د غزوی محمد رضا شاه پهلوي دغه پر ځای پاچا کړ. بیا 12 کاله پس برتانیې د منتخب وزیر اعظم محمد مصدق په لرې کولو کې د امریکا مرسته وکړه. ورځپاڼه لیکي نازنین زغری رټلیف له هغو ایراني وګړو یو واده چې یو برتانوي سړی سره واده کړي او برتانوي شهریت حاصل کړي. خو د ورځپاڼې په خبره له بده مرغه ایران یو له هغو هیوادونو دی چې غبرګ شهریت نه مني نو ځکه نازنین یوازې ایراني ګڼي. خو بیا د برتانیې له قانون سره سم هغه د یو برتانوي شهري په شان د سفارتي حفاظت حق لري. ورځپاڼه لیکي د نازنین کیس خپه کوونکی دی او لیکي دا واضح ده چې هغه تیر کال هغه وخت ونیول شوه چې په رخصتو کې د مور ملاقات ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د هغې په شان یو بل کیس د هله اسفندیاري دی چې یوه ایراني نژاده امریکایي پوهانده ده او په 2005 کال کې گرفتاره شوه کله چې مور کره د وخت تیرولو لپاره ایران ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د سختدریزو په فکر هغه د امریکایي حکومت جاسوسه وه ځکه چې د ویلسن سینټر نومي امریکایي څېړنیزې ادارې لپاره کار کولو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته هغه ستاسو د ناتو عمومي منشي ویل چې پراتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره بهرني فوجان ولري چې اړتیا یې شته. یان سټرنبرګ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له یو شمېر هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې نور فوجان افغانستان ته واستوي. د هغو هیوادو په ډله چې افغانستان ته عسکر لیږي دوهم اسلامي هیوادونه پکې دي، قطر او متحده عربي امارات. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
د ناتو عمومي منشي وویل چې وروسته له څو میاشتو هلو ځلو ناتو وتوانېده چې د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره کافي روزونکي پیدا کړي. یان ستولتنبرګ وویل چې هغومره بهرني پوځیان به افغانستان ته واستول شي چې هلته د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن یې هیله کوله. نیکلسن ویلي وو چې نږدې 16,000 نور پوځیان پکار دي چې ناتو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت مخته یوسي. د ناټو عمومي منشي اسوسییټډ پریس اژانس پرون په مرکه کې وویل چې د ناټو د روزون کشمیر به په افغانستان کې له 13,000 څخه 14,000 ته زیات شي. په دغو 14,000 کې هغه ځواکونه شامل نه دي چې هغوی د تروریزم ضد جګړه د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو پر ضد په افغانستان کې مخته وړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د یو مختاډرې چې کله موږ 2013 کال ته داخلي شو، موږ په افغانستان ته کافي پوځیان استولي وي. د ناټو عمومي منشي وویل چې متحد عربي امارات او قطر به هم افغانستان ته پوځیان واستوي. د ناټو عمومي منشي بیا وویل چې لا هم د ناټو یو شمېر هیوادونه او متحدان له موږ سره د نورو پوځیانو د استولو دښمني په حال کې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په روسیې اونیو کې یو شمېر هیوادونه هڅولې دي چې افغانستان ته روزون کې ولي شي. د ناټو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د ناټو پوځان به په جګړو کې برخه نه اخلي او هدف به یې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو روزنه او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول وي. د ناټو عمومي منشي بیا د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې شخړې ډېرې دي، خو د په ورته وخت کې وویل چې ډېر پرمختګونه هم شوي دي. د د په وینا افغانان اوس تر بل هر وخت د یاغیانو او طالبانو بریدونو ته ښه ځواب ورکولی شي. ستولتنبرګ بیا وویل چې افغان ځواکونو د یاغیانو او طالبانو مخه نیولې ده او هغوی نه دي توانېدلي چې د افغانستان د کوم ولایت مرکز ونیسي. د ناټو عمومي منشي څرګنده کړه چې د طالبانو سږکال هم د هدف و چې لږ تر لږه د کوم ولایت مرکز ونیسي، خو په دې هدف کې پاتې راغلل. ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغان ځواکونه وروزل شي او دوی د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لړیو ته غوږیستی اردوونکو، په زمبابوې کې پوز وای چې د هیواد ولسمشر رابرټ موګابه محفوظ او خوندي دی. د هغې وروسته دا چې زمبابوې پوز ویان په سرکاري ټلویزیون ویلي چې دوی پوځي کودتا نه ده کړې، خو ولسمشر او د هغه کورنۍ له دوی سره خوندي دي. بلخوا رابرټ موګابه او د هغې کورنۍ د هغه د کورنۍ لخوا تر دې دمه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. رابرټ موګابه له تیرو 30 کلونو راهیسې په واک کې وو. د ژوند واک په اړه تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
په زیمبابوې کې سیاسي بحران د نومبر په 8 هغه وخت شروع شو کله چې ولسمشر رابرټ موګابه مرستیال ولسمشر ایمرسن نانګاګوا له خپلې څوکۍ لرې کړ. نانګاګوا د هیواد خپلواکۍ کې ډېر مهم رول لوبولی وو او د فوج د مشر نږدې ملګری هم وو. د دې وروسته نانګاګوا له هیواد وتښتېدو او د ولسمشر د میرمنې ګریس موګابه لپاره واک کې راتلو لاره هواره شوه. خو د زیمبابوې د فوج مشر د نومبر په 13 نیټه ویلي وو کچېرې د خپلواکۍ ترلاسه کوونکو پر ضد حکومتي ګامونه جاري ول نو دوی به مداخلت کوي. د دې وروسته په هیواد د موګابه ګوند او د مختلفو نورو اپوزیشن ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی نور زیات شو. د نومبر په 15 نیټه فوج په سرکاري ټلویزیون قبضه وکړه او حکومتي ودانیو ته تلونکي لارې بند کړې. د فوج وایي په ټلویزیونی وینا کې ویل
وی ویش ټو اشور دی نیشن دټ هیز اکسلنسی دی پرزیدنت اف دی ریپبلیک اف زیمبابوی اند کمانډر.
موږ خام ته ډاډ ورکو چې د زیمبابوی جمهوریت ولسمشر او د هغه کورنۍ خوندي ده او د هغوی حفاظت ضمانت هم ورکو. موږ یوازې هغه مجرمان په نخښه کوو چې ولسمشر راټول.
وی آر اونلی ټارګټینګ کریمینلز اراوند هیم.
خو د فوج وایي په خپله وینا کې د هغه کسانو نومونه وانه خصل چې پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. 93 کلن رابرټ موګابه د زیمبابوې انقلابي سیاستدان دی چې له تیرو 20 کلونو راهیسې په واک کې وو. موګابه په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو او له پوهنتونه د فارغېدو وروسته یې زده کړې ورکول شروع کړې. په 1980 او 90 لسیزه کې زیمبابوې د برتانیې د واکمنۍ لاندې وه. په هغه وخت کې موګابه د مارکس او لینین فلسفه خپله کړې وه او برتانوي راج پر ضد یې مبارزه شروع کړې وه. په هغه وخت کې موګابه د افریقا ملت پالنې او نو آبادیت ضد وو. مطابق په 1948 او بیا په 1949 کال کې د حکومت ضد بیان ورکولو په جرم کې بندي شوی وو. موګابي د راخوشو کېدو وروسته موزمبیک ته وتښتېدو او په هغه ځای کې یې د زانو تحریک بنسټ کېښودو او ګوریلا جنگ یې شروع کړ. په 1949 کې د لنګسټر هاوس معاهدې لاندې د سپین پوستو اقلیتونو واکمني ختمولو فیصله وشوه. په 1980 کال کې رابرټ موګابي هیواد ته ستون شو او سیاسي هلې ځلې شروع کړې. په دې موده کې موګابي دوه وارې په قاتلانه حملو کې بچ پاتې شو. په 1980 کال انتخاباتو کې د رابرټ موګابي ګوند بری ترلاسه کړو او د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو. نوموړی تر 1980 کال پورې د هیواد وزیر اعظم وو. په هغه وخت کې د زیمبابوې نوم رودوشیا وو. په 1980 کال کې د زیمبابوې پارلیمان په آئین کې ترمیم وکړ او رابرټ موګابي د هیواد ولسمشر وټاکل شو. له هغې مودې راهیسې رابرټ موګابي په واک کې دی.
تاسو د ګولیاز نه راپور واورید چې د تاسو د دوی نه دغه راپور واورید چې د زیمبابوې په کم نن سبا د کم سیاسي حالات دي په هغه اړه باندې وو اسلام آباد ته اوردونکو نن د زغم او برداشت نړیواله ورځ مازل کیږي. پر دې اړه ل خپل خبریالې رفت انجم سره خبرې کوو. رفت ستړي مشي او که زمونږ اوردونکو ته وایي چې نن د دغه ورځ په مناسبت سره څه قسمه تیاری په پاکستان کې نیول شوی دی، څه قسمه تقریبات کیږي، پر دې سربیره د چارواکو سره یا د پوهانو سره به هم ستاسې خبرې شوي، نو د هغوی څه وینا وه؟
ډېره مننه سر. بالکل نن چې څنګه په ټوله نړۍ کې دا ورځ مانځل کېږي د برداشت، نو په پاکستان کې هم د پاکستان په مختلفو خبرونو کې د دې په اړه باندې دستوري کېږي، ناستې کېږي، په دې خبرې اترې کېږي او د پوهانو رائے چې کومه دغه هم مخې ته راځي. په دې اړه باندې زمونږ هم د پوهانو سره خبرې شوې او په دې اړه د پېښور چې کوم خبر ټیچنګ هسپتال دی، د هغې د نفسیات شعبې چې کوم څانګې چې کوم مشر دی ډاکټر ران هغې سره مخبره کړو. هغې دا وویل چې زمونږ په معاشره کې چې کوم دی، په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د فاټا خبره به کوو، نو زمونږ د دغه سیمو د حالاتو له وجې چې دی نو خلکو کې د برداشت کمی راغلی دی او د هغې لویه وجه د ترهګرۍ وجه ده. دې نه علاوه معاشي چې کوم صورت حال دی د هغې د خرابتیا له وجې په خلکو کې د برداشت کمی راغلی دی. دې سره سره ځوانان هغه یادوي چې ځوانانو کې دا برداشت ډېر زیات کم شوی دی او د هغې وجه هم دغه بیروزګاري ده.
دوی څه وړاندیزونه ورکړل چې دوی به نن څه وړاندیزونه ورکړي د پاکستان حکومت ته؟
بالکل اسرائیل په دې باندې پوهان چې کوم دي په خصوصي توګه نفسیاتي او بیا ورسره سره د کم تعلیمي پوهان دي، هغه دا وایي چې دا قسمه رویه ختمولو لپاره به موږ ته په نصاب کې بدلون راوستل او د برداشت سبق لپاره به داسې مواد په تعلیمي نصاب کې شاملول وي. دې نه علاوه دي دا هم وایي چې کوم زموږ قوانین خوشته دي چې کوم خلک برداشت عدم برداشت کې داسې ګامونه پورته کې چې یو بل ووجي یا داسې نور نقصانونه یو بل ورکی، نو هغه کسان بیا د قانون د کمزورۍ له وجې هغه کسان واپس رها شي او خلاص شي د پولیسو نه د قانون نه، او هغوی بیا هم د هرنګ په معاشره کې چې یو ځل بیا په دې قسم کاروانو کې ککړ شي او د دې له وجې زموږ په معاشره کې د برداشت کم رجحان دی هغه کم دی. نو هغوی دا وایي چې قانون مضبوطول پکار دی، دوی سره سره په تعلیمي ادارو په خصوصا په بنیادي تعلیم کې د برداشت په اړه نصاب کې مواد شاملول پکار دي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه رفت انجمو د مشالټي او خبريالا تاسو معلومات درکول شي. نن د زغم او برداشت نړیواله ورځ منځل کیږي او د دې ورځې په مناسبت سره دوی د پوهانو سره او ډاکټرانو سره خبرې کړې وي. تاسو دا غوي خبرې واوریدي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته غوږ استوردونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې ټول ملک کې شاوخوا 1,10,000 ښځې په ووټر لیستونو کې نه دي شامل کړل شوي. د دوی په خبره د دغه ښځو د ووټونو د اندراج لپاره به ډېر زر د نادرا سره په ګډه د شناخت کارډونو جوړولو پر کار لاس پیلوي. نور تفصیل د ځلان سبزي په دې راپور کې ورو.
د الیکشن کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرل نگهت صدیق وایي چې د ټول ملک پر رجسٹر شوي ووټونو کې نږدې 55% د سړو او 40% د ښځو ووټونه دي. له دغه فرق د الیکشن کمیشن د حساب تر مخه 1 کروڑ 1,00,000 ښځې داسې دي چې لا هم ووټ یې نه دی رجسٹر شوی.
اور یہ وہ ڈفرنس ہے جو کہ
دا فرق څه کوي چې د ښځو شناختی کارت نشته او ظاهره خبره ده چې شناختی کارت یې نه وي نو ووټ به یې هم نه وي رجسٹرډ. نادرا سره نن سبا موږ په دې اړه شریک کار کوو. په کومو سیمو کې چې د ښځو د ووټ د دراج یا د شناختی کارڈونو شرح کم ده هغه موږ نادرا ته په ګوته کړی دي.
وہ ایریاز ہم نے ہائی لائٹ کر کے نادرا کے ساتھ شیئر کیے ہیں.
په 2018 کال کې پاس شوی د ټاکنو د نوي قانون تر مخه لازمی ده چې د هر سیاسي ګوند له کاندیدانو به 15% خځې کاندیدانې وي او په کم پولینګ سټیشن کې چې د خځو کارولي شي ووټونه د ټولو اچولي ووټونو له 10% کم وي نو نتیجه به د منلو وړ نه وي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویان هارون شینواری وایي چې په ټول ټاکنو کې د خځو د پوره ونډې لپاره تر ټولو لومړی د ووټونو اندراج مهم دی. نوموړی وایي چې د ملک په 9 اویا ضلعو کې د نومبر لپاره د ښځو د ووټونو د اندراج لپاره مهم پیلوي او په دویمه برخه کې به باقی پاتې ضلعو ته دغه کمپاین غځوي.
هلته به موږ دا سهولت ورکو ښځو ته چې موږ به د سویل سوسایټي مدد اخلو او هغوی سره زمونږ اګریمنټ شوی دی سو پی هغوی به هغه ښځې چې کوم هر علاقه کې د نادرا این آر سی سینټر دی نو د ښځو راوستل چې کوم این آر سی سینټر دی دا به مفت شي. لکه دوی ته به ترانسپورټ ورکول دا سہولت ورکول چې دوی د این آر سی سینټر ته راشي او دوی ته دا سہولت ورکړي ځکه چې هغوی سره دې پیسې هم نه وي. بل دا شناختی کارت چې کوم دی هغه د ښځو لپاره فری دی چې اول ځلې جوړي 1 روپۍ هم پرې نه لګي.
د الیکشن کمیشن په وینا تیرو وختونو کې د پولینګ سټیشنو د لریوالي او د ګڼې ګڼې شکایتونو ورته ترلاسه کېدل. خو د نوي قانون تر مخه د پولینګ سټیشنو ترمنځ فاصله به له 1 کیلومیټر زیاته نه وي او په هر سټیشن کې به زیات نه زیات 1200 ووټونه وي چې ورسره به د ووټونو او په خاصه توګه د خزینه ووټونو د کارولو شمیر زیات شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډو ته وغوښتې اردوونکو د پاکستان د نورو برخو په څیر په پیښور کې ډاکټرانو او د مدني ټولنو غړو د نومبر 15 د سا او سینی بیماریو د مخنیوي نړیوالې ورځې په توګه ومنځله. ول حکومت یې غوښتنه وکړه چې د سپا هوا قانون دې زر تر زره منظور کړي او په ولسي ځایونو کې د سیګریټ په څکلو بندیز ولګوي. د ډاکټرانو په وینا په پاکستان کې د سابندۍ، دمی او نورې د سا او سینی بیماری مخ په زیاتېدو دي. تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان نکوي.
دا ډاکټرانو په وینا پاکستان کې د سالنډي، دمه او نور د سینې او سا سره تړلي مرضونه په زیاتېدو دي چې وجه یې د سیګریټ او ګاډو لوګي، چاپیرچل او هوا کې ګندګي او د دې رنځونو په صحیح طریقه علاج نه کول دي. دا سالنډي مرض د مخنیوي او اګاهې د نړیوالې ورځ په مناسبت د پاکستان چیست سوسایټي مرکزي صدر پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید د شروع په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په ټول نړۍ کې دا کینسر او ایډز نه زیات خلک دا سینې د بیمارو نمري او بیا په پاکستان او نور کم ترقی یافته هیوادونو کې دا مرض ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. دا ډاکټر ارشد جاوید په وینا دا سالنډي مرض د دمه د مرض نه زیات خطرناک وي.
سی او پی ډی او دما بیل بیل امراض دی. سی او پی ډی چې ده دغه هم هوا نالای تنګیږي او دمه کې هم تنګیږي. خو سی او پی ډی کې وجہ مین وجوہات سگریٹ نوشی دے، سگریٹ او یا دا ایکسپوژر ٹو انوائرنمنٹل پولوشن کم ماحولیاتی آلودگی دے.
ڈاکٹر ارشد جاوید چې دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی وائس چانسلر هم دی وویل چې دا سالنڈی مرض په سړو کې دا سگریٹ او په زنانو کې دا نغاری د لوګو په وجہ پیدا کیږي او په کار دا چې کوم خلکو ته دغه مرض ولګي هغوی دی دا سگریٹ استعمال پریږدي او صفا او کولو ځایونو کې دی جو ژوند تیروي.
احتیاطي تدابیر هم داسې شاید چې دا مرض مونږ ختمولم شو چې سګرټ څوک پریږدي یا سګرټ باندې پابندي ولګي نو دا مرض به ډېر حده پورې کم شي. او بل طرف ته چې مونږ خپل انوایرنمنټ پولوشن کنټرول کو.
دا ډاکټر ارشد جاوید په وینا قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا غریب سیمو کې زنانا د نغري لوګو ته زیات نږدې وي، نو ځکه د دغې سیمو زنانا د ساه لنډۍ او نور د سینې مرضونو سره مخ وي.
خاص کر اوس مونږ صبح کې مونږ کتلي چې مونږ دا کم ماونټنس ریجنز دی کوهستان او دا ایجنسیانو دا دې زنانو ته دا مرض ډېر وي، ځکه چې دې ډېر وخت د اور سره او انډور تیری او خاص کر هغې هغه کمرې او کم ځای کې اوسي هغې وینټیلیشن هم صحیح نه وي، هغې ایکسپوژر دی لوګي ته ډېر زیات دی، نو هغې کې دا مرض کافی زیات مونږ ګورو.
دا پاکستان د چیس سوسایټي مرکزی صدر ډاکټر ارشد جاوید د حکومت د غوښتنه وکړه چې د کلین ایئر یا د صفا هوا قانون دی زر تر زره منظور کړي او اولسي ځایونو کې د سیګریټ د سکولو په استعمال مکمل بندیز ولګوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین نه ژوند د سره نس کړه
هغه ته فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیګنا ځمنو کې تابو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور بند کړي.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته او غوښتي اردن کو د پاکستان وفاقی حکومت له افغانستان خیبر پختونخوا ته په اوړونکو لرګو بندیز لګولې. دغه لرګې چې د ودانیو او فرنیچرو لپاره کارول کیږي، د دې کاروبار کوونکي وایي چې د بندیز سره د زرګونو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د دوی په خبره ځکه چې هغوی په دغه کاروبار کې ډېرې زیاتې پیسې بندې کړې دي او اوس یې لرګې په کونړ او نورو سیمو کې پروت دی. د کاروبارونو په وینا باید چې حکومت دغه بندیز زر تر زره لرې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی راکوي.
وفاقی حکومت د فاټا پلار د افغانستان راتلونکي لرګي خیبر پختونخوا ته پوړلو بندیز لګولې. دغه بندیز د افغانستان د لرګیو کاروباریان ډیر اندېښمن کړي او وایي چې حکومت ته باید دا بندیز ونه لګوي، ځکه چې د هغوی کاروبار ته ډیر تاوان رسي. او بل دا چې د قبایلي سیمو د خرابو حالاتو له وجې ډیر ځپلې شوي هم دي، نو د دغه لرګیو اخستو توان هم نه لري. دوی وایي چې هغوی دغه لرګي چې د ودانۍ او فرنیچرو لپاره کارول کیږي په قانوني لارو او په قانوني اسنادو راوړل. شیر محمد خان د محمد جنسی پلار د لرګیو یو کاروبار دی او وای
دغه یو روزګارو د افغانستان سره او هغه کې عربونه روپۍ د نننه تقریبا زمونږ پلرونو چې کوم سوداګانی کړی دی هغه ته اوس مونږ انتظار کوو چې حالات به ښه کیږي او به مونږ د لرګي راولو او دا به مارکیټ ته ولو او دا به خرڅو. لرګي زمونږ په بارډر باندې پروت دی، مونږ ته حکومت اجازه هم نه راکوي. نور لسګاړو اجازه د 2013 نه را سره دی او زه لرګي نشته دی، لارې راته بندي دي د میټۍ او د شونکۍ او د ګورسل
ارګینه شمراوله. شاهد حجی د شوقدر وسیدونکو د ول افغانستان لرګي راوړي. هغه وای چې د دې بندي سره په زرګونو کاروباریان متاثر شي، ځکه چې د هغوی ډېری پیسې په دې کار کې بندې دي. لرګي په کونړ او نورو سیمو کې پراته دي، ول یو خواته د خراب حالاتو له وجې لارې بندې دي او بل خو وفاقي حکومت د افغانستان لرګي فاټانا صوبې ته پوړلو بندې هم ولګاوه.
افغان ټیمبر پالیسی چې دا صرف د افغانستان نه کم لرګي راوړي پاکستان ته، د دې لپاره ګورنمنت نن نه تقریبا نور لښ کاله مخ یو پالیسی جوړ کړه چې دا د قبایلو د پاره لکه هغه تل لرګي والی دي خو به راوړل په قچرو خان باندې هغه لګیلا اسکول د پاره یو پالیسی جوړ کړو او ټول ټاکسونه به دا کولو دا به مخکته وړل شي. نو دې په افغان پالیسی
لدی ورستو می د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي سېنټر هدایت الله خان سره خبرې وکړل. هغه وویل
دهشتګردۍ زمونږ په دې سیمه کې د غټ پرابلمز دي چې هغه یو د تعلیم نشواله او بل د روزګار چې د دې اډر مونږ مکمل مخالفت کوو او مونږ دا غواړو چې دا روزګار د دوباره بحال شي او د دې نه لږ ځان اوچت کړی شي چې د خلکو روزګار نه خرابېږي او د خلکو نیکو رکیږي نه او د بل چا د دهشتګردۍ په لاس باندې نه
وي. د کار کاروباریانو په وینا چې له افغانستان نه راوړونکي لرګي هغوی نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د پنجاب کراچۍ او د نورو ښارونو کاروباریانو ته هم ورکوي نو حکومت ته باید دغه پابندي ختمه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کوزو مومند او کابل سیمه ماربل سیټي یا د ماربل سیمه ته د حکومت لخوا د جوړ شوی سړک ناغزمن شوی خلک وايي د دوی پرزمکه د جوړ شوی سړک دی باید دوی ته معاوضه ورکړل شي. دوی وايي چې د کورونو مالکان ته د وختي تاوان پیسې ورکړل شي نو باید چې کارمندګرو ته اهم ورکړل شي. نور تفصیل او شانه واستګ زیاته کوي.
د کوزو مومند ماربل سیټي ته جوړ شوی سړک نه متاثر شوی ولسوای چې هغوی ته د حکومت لخوا د زمکو تاوانونه نه دی ورکړل شوی. ولسوای چې د غزمکو نه د هغوی د کروندې ډیر آمدن وو او د سړک لوی د هر تن لګو زیات شل مرلز مکه د سرک لاندې راغلي. ارشد خان د بنگلو وسیدون کې دی وای
په غزه باندې بوټیم ولاړو پاسر بم په مونږ لکه د پیاز وغیرہ داسې مونږ به کم ټماټر او داسې سبزی وغیرہ د آمدن اغستو نو هغه په وجه باندې زمونږ کم ډیر نقصان وشو.
یو سپینګری اکبر خان وای چې سرک نه متاثر شوی کورن والو ته تاوانونه ورکړی شوی نو په کار ده چې د کروندګرو تاوانونه هم ورکړی شي.
د ناکم ایبډیا سرک تلې ده د غوند نه تر ماربل سیټي پورې د دې د ماویزه چې کومه ده کورن جوړا شو غوي د ملاو ده خود زمکو والو ته نه ملاو نو باغې باندې مونږه سیابا دغه کړی ده ای کوټ کې په راټم شروع ده.
ملخوا د کوزه محمود جنسي اسسټنټ پروتوکول ایجنټ نوید اکبر وای چې د کورن تاوانونه ورکړی شوی ماربل سیټي ته د تیریدونکو سرک له وجه متاثر کروندګرو ته هم قانون ورکول وادې شوی وي خو کروندګرو په عدالت کې مقدمه اچولې.
ریپورت کې ریټ ته نو جسو پورې هغه کیس نی ډیسایډ شوی نو ډپارټمنټ باغې باندې اس پرمختګ نشو کوله.
او یاد دی چې دغه ولز د یک غونډه د وارسک نهر په غاړه د تیریدونکو 44 کیلومتره سړک متاثر شوی چې وړاندې دغه سړک ورکه ولې وز حکومت ته ماربل سیټي لپاره دغه سړک لوي کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.